بجیشوی احمد شبریم دا سادی رادو دا دی ساعت پخ پراوانه که ستاسو هر کلی کوا دا جمعیت اسلامی گوان یو مشرطا محمد نور وی دا افغان سولی لپاره دا امریکا پا ترحکی دا تیرو شلو کلونو پلاس راولنو تینگار شویده پا دی ترحکی نور چری دا شغلی نور پا ویناوی تر خبرونو رست واوری اروپای پارلمان په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د پریکړه وستایله چې و افغان میرمنو ته د زړورتیا جایزې ورکوي او د پاکستان په بلوچستان کې شمیر کارګر او پوځیانو ته مرچوب لاوشتي. د خبرونو تفصیل د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي غوښتنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضعې په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې ده. له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې مشر پیټراس اوستری فیوچوس په حواله په دې اعلامیه کې راغلی دا ډیره اندېښمنون کېده چې په سیستماتیک او تاوتریخوالي سره هغه کسان هدف ګرځول کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د ډاډ منولو لپاره کار کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شوی او فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې د و افغان میرمنو په ډله کې د فاطمه ناتاشا خلیل یادونه شوې چې خبرې بشري حقوقو ترجمنه و او تل د افغانانو د ژوند د شکیدو لپاره هڅې کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر سړورو ښځو ته جایزې ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروخ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی فرشته، ملالی میوند او فرشته کوهستانی نومونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. دا میرمنې له پوځ رانیولې تر تلویزیون او مدني ټولنو کې په فعالیت بوختې وي او پیژندل شوې څېرې وي. که څه هم طالبانو د ګڼو هدفي وژنو پلان رد کړی خو افغان حکومت تور پورې کړی چې د اکثرو دغو افغان فعالانو د قتل تر شا د وسلوالو طالبانو لاس دی. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت وایي 4 تنه افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او هیواد ته ستانه کړل. د دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. په ټویټ کې زیاته شوې چې دغه 4 افغان تبلیغیان په هند کې د کورونا د ویروس خپرېدو پر مهال نیول شوي وو. معلومه نه ده چې د هند پولیسو د افغانان په کوم تور زندان ته اچولي وو. تیر ماشام د پاکستان د بلوچستان ایالت په ولری پرتاسیمه کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوي او 2 هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. هیڅ چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. د سیبی سیمې مرستیال کمشنر زاهد شاه ویلي چې د دې چاودنې په اړه څېړنې پیل شوي دي. بلوچستان له کلونو د فرقه ای شخړو او د پوز او بلوس بلتون غشتونکو عموما د بلوچستان د ازادي لشکر او ازادي جبهه وسلوالو د بریدونو شاهد دی. بلوس بلتون غشتونکو خپلواکي غوړي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داس وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم د دغه هیواد پوځانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتای کړی دی. له مظاهره چانو سره د حکومت زور زیاتای ګڼ نړیوال خبرګونونه پاره ولیدي. تر اوسه پورې د مظاهره چانو لړل شاوخوا 50 تنه وژل شوی او تر 1200 زیات نیول شوی دي. د برما لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کریستین برګنر د لسکونه ملکی مظاهره چانو له وژل کېدو وروسته ویلي چې تر څو به د برما د پوځ حکومت دا کړنې وسغمل شي. د هغه زیاته کړه چې د برما وسه د یو خطرناک بشري ناورین په لور روانه ده. مظاهره چان له 2 اونیو د پوځي حکومت پر ست راوتلې دي. پوځ د هیواد مشه اونګ سان سوچي د فبروري په لومړی باندې کړی ده او واکه په خپل لاس کې اخیستی دی. او روسي خبر ده چې د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو ته د اسانتیاو د رامنځته کولو په هدف 1.9 تریلیون ډالرو بودیجې په اړه بحثونه پیل کړي دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. شاید د دې پیسو د مصرف په اړه بحثونه ډیر وختونه سي. دغه پروګرام هدف دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له کووډ 19 سره شمبارزه وشي او ځانمن شوی اقتصاد سره مرسته وشي. دغه پروګرام د لاري هر امریکایي ته د $1,400 ورکړې وړاندې شوې ده. د کووډ 19 د واکسین پیسې، ټیسټونه، دولتي ادارو او محلي حکومتونو سره مرسته، شوانزو او هوایي شرکتونو سره مرسته، کمایده او ګڼ ماشومو کورونې سره د ټاکس په برخه کې د اسانتیا راوړل او پروختیایي بیمه کې سبسایډي دغه پروګرام مهمه برخه یادې شوې دي. او ساجی راډیو په منځني سپه 1290 او اف ام 3.5 اوري. د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په نوې طرحه کې چې ویل کېږي له افغان چارواکو سره شریکه کړې ده څراغ لیدي او افغان حکومت سوی
د جمهوریت تداوم دی د افغانستان د ملت د ارادې پر اساس او د رایو پر اساس باندې نظام دی.
د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. دا به هم د سیاسي چارو دی وکتون کې په وینا واوري چې خلیلزاد چې د امریکا د پخواني واکمن ګوند جمهوریت غشتون کې ډلې غړی دی اوس د دیموکراتانو په حکومت کې په افغان سولې کې څومره صلاحیت لري. په پکتیا کې د قومونو ترمنځ شخړې روانې دي. په کونړ کې مو یو میرمن راښغولې چې یو زوی له داعش سره وو بلې په پولیسو کې وو او دواړه وشل شي. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی رئیس عطا محمد نور چې تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له څنګهړي استاذ زلمی خلیلزاد سره کتلې دی وایي کومه طرحه چې خلیلزاد د افغان حکومت مشانو ته سپارلې د تیرو نږدې شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح شوه دی. شاغلی نور دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. موضوع د ولسمشر غنی له بیان سره په دې راپور کې صفی الله سنگزي شریکه کړې.
د افغان ولسمشر د ټاکنو د دورې متحد او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایی مشر عطا محمد نور د زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوې طرحه خار زوی. خغلی نور چې په خپل د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد سره کتلی وایي په دې طرحه کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب په پام کې نیول شوی. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د طرحې درې مهمه او عمومي برخې داسې یاد کړې.
بخش اول توافق روی قانون اساسی و دولت اسلامی.
لمړی برخه په اساسی قانون او راتلونکو اسلامي دولت باندې موافقه ده. هر دولت چې منستر راځي دویمه برخه د اجرایوي او حکومتولۍ برخه په کنټرول او ادارې باندې موافقه او پریکړه ده. دریمه برخه دایمي او پایدار جامع او ټول شموله وربندې یعنی چې ټول افغانستان تعمل وي. بیا د نوري وړې شاخې لري او لوی بحثونه پکې دي تر کومه ځای چې په جریان کې يم. شموارید پکې دي دا 1300 ورستیو کلونو د لاسته راوړنو خوندیتوب پکې مطرح دی.
د سال بي سال اخير درو مطرح است.
خغلی نور زیات کړه چې په دې طرحه کې د اوربند سارنه د خزو فعال ونده بشري حقوقونه په پارلمان کې د طالبانو حضور د انتخاباتو کمیشن د عالمانو او فقهاو کمیشن هغه سړي چې په واسنوي درو لوی مواردو کې ځای شوی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استاذ زلمی خلیلزاد تیرونه په کابل کې وو او له افغان ولسمشر اشرف غنی د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو له هغې ډلې عطا محمد نور او مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. که څام خاغلی خلیلزاد رسمن نه دی ویلي چې په طرحه کې څه راغلی خو د سفر په پای کې یوازې همدومره لیکلي چې د پروسې د چټکۍ لپاره په کابل کې په بیلابیلو انتخابونو او بدلونو بحث کړی دی. ارګمانې رسمن د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استاذ زلمی خلیلزاد لخوا د ورسپارل شوې طرحې د جزئیاتو په اړه خبرې نه دي کړې خو ټینګار یې د جمهوریت په تداوم او درایو په اساس په نظام باندې دی. د ولسمشر یو ویان د واخان مینپال بیګا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر طرحه قابل بحث ده. نو ولې هغه څه به کېږي چې هغه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس غواړي چې هغه د جمهوریت تداوم دی، د افغانستان د ملت د ارادي پر اساس او د رای پر اساس باندې نظام دی. همدا اساسي غوښتنه ده او پر دغه غوښتنه باندې حکومت ولاړ دی.
د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه مشر عطا محمد نور بیا وایي دې ته په کتو چې ولسمشر اشرف غني مخکې ویلي و چې د سولې لپاره قرباني ته تیار دی، نو د خبره که د تفاهم له لارې جګړه پای ته رسیږي او د خلکو د وینې تویدو مخه نیول کیږي، ښه ده چې ټول یوې هوکړې ته ورسیږي.
د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور څرګندونې مو د زلمی خلیلزاد د طرحې په اړه په راپور کې واورېدې. شاغلی نور له هغو کسانو نه یو دی چې تېره اونۍ له زلمی خلیلزاد سره په کابل کې کتلی وو. په دې ډله کې بل سیاستوال حضرت عمر زاخلوال دی چې ده هم له خلیلزاد سره کتلی وو. له ده به واورو چې د خلیلزاد د لیدنې کتنې په اړه څه وایي.
اوسنی سفر کې اضافه تر برداشت به درته وایم، هغه دا دی چې د افغانستان په اړه باندې د امریکې د حکومت پالیسی یعنی سولې په اړه باندې تداوم د هغو هڅو دی چې په مخکنۍ اداره کې و، یعنی هغه توقع چې کېدای شي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي هغه رقم نه ده. کېدای شي چې د مدیریت و یا د احتیاط فاکتور پکې یو څه زیات وسی، مګر د امریکې نیت چې همدا دی چې د افغانستان مسله باید چې د اوسنۍ جنجالې د پای ټکی پیدا کړي او د کلونو پروسه نشي کېدای، د میاشتو پروسه باید شي.
په پاکستان کې د افغانستان د پخواني سفیر حضرت عمر زاخلوال څرګندونې مو له زلمی خلیلزاد سره د ده د لیدنې کتنې په اړه اورېدې. خلیلزاد د دې سربیره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی پاتې شوی دی چې دی د پخواني واکمن ګوند دیموکراتانو غړی دی. آیا خلیلزاد چې د دیموکراتانو غړی دی او اوس په امریکا کې واک او بخشی د خلیلزاد د جمهوری غشتونکو غړی دی او په امریکا کې اوس واک د دیموکراتانو په لاس کې دی، لا هم هغه صلاحیت لري چې په خوای درلود د افغان سولې په ارتباط په دیاړه د پانتون د استاد ودیر ساپینا سره خلو.
خو چې زحمت نه وای شو موږ تاسو ټول ته واورېدل چې دوی ویل چې تړون بیا موږ یو مدیا کتن په اور باندې کوو خپل نظر وایو، اما په پرنسپ کې خلیلزاد چې جمهوری خوا غړی وو او پخوانی ماموری وو دې موضوع کې هم اهمیت ورک او دا یو خود له جانیانو ته امریکانو ته چې موږ هم په سوله د افغانستان کې د ټرمپ د اعمالو خلاف کوم عمل نه غواړو یا د تړون خلاف کوم چې نه غواړو، مګر باید وګورو چې دا د تطبیق زمینه لري که نه لري. د دې تطبیق لپاره اوس خلیلزاد بیا تا اجازه ورته ورکړې چې ورشي دا ماموریت شروع کړي، نو هغه راغلی هم داخلي اجماع غواړي معلومه شي چې یو کتنې وکړلې او هم پر افغاني حکومت دا منله چې باید ورسره ملاقات وکړي لکه تېر ځل چې نه وکړي، او هم په سیمه کې اجماع غواړي رامنځته کړي، او بالاخره یو نوی خبره په کردار راوستلې ده چې ملګري ملتونه د درېمګړي پایش په دې خبرو کې پیش لیاس کړي او غوړې غوښتي چې یو نړیوال کنفرانس خلاص راجوړ شي دا مسله هلته همه جانبه وڅېړي د دواړو مخالفینو په منځ کې ماسکرنامې ته ورسېدي.
پوهاند ودیر ساپه ای لیوی خبرتیا وروسته پکتیا ته مخه کوو او هلته مو د قومونو ترمنځ د مځکه او غرونو پر سر د شخړو نه خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیول شي. په پکتیا کې د قومونو ترمن د غرونو او ځمکو پر سر شخړو کې درنې وسلې کارول کیږي چې خلکو ته د مرجوب لترڅنګ درانه مالی زیانونه اوړي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي د پکتیا ځای امنیتی چارواکي تر اوسه د شخړو په هواري نه دی پریالي شوی او نه هم د ترنو وسلو د پلور او استعمال مخنی ولیدل. لسیمی راپور لرو.
په پکتیا کې د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د منګلو خروټو او د اریوب ځای ولسوالۍ اړوند د خیرمنی او سپری قابلیت ترمنځ شخړې یو له هغه دي چې له کلونو راهیسې دوام لري او ترمنځ لسکونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکو خلیل رحمان وایي د درنو وسلو استعمال ژوند تریخ کړی او افغان حکومت ګرموي چې نه یې جګړه درولې او نه یې هم د درنو وسلو د استعمال مخه نیولې ده.
دا غاټي غاټي وسلی وګوري دا سکر بیسی وګوري دا وګوري چې دا د کومه ناراضي خواتمن به یو چاله خوانه ورته ور کول کیږي او دا جنگ به هغو کسانو روان کړي وي چې دا سلاوي ورته ور کوي او د کرخه ها غاړه اکثره د دوی هغه خو حمایت کیږي.
د سیمه د اوسیدونکو په وینا د منګلو او خروټو ترمنځ د غرونو او زمکه پر سر شخړه چې لتیرو څول سي زوري سي روانه ده په تیرو دوه کلونو کې ډیر زور اخیستای. اکبر خان د همدې قبیلوي شخړو لمنځه د وی د شکسي جنګیالې ډلې مشر دی. د وی دغه وسلې د خپل قبیله له اوسیدونکو څخه پر اټولو شوی پیسو اخلي او هغه محل چې پر مقابل لورې د درنو وسلو برید بکړي دوی هم په همدې وسلو ځواب ورکوي.
دوا کال وو ات دلتا جنگ روان دا ډیر د غاټي وسلي جنگ روان دا او دوی استعمالي مغوالایم استعمالي دواړه طرف سر استعمالي خو دیوان نیونی ستر بسلاګات تر مزایل ډیر د هر کانګي غاټه وسلي استعمالي.
ل اکبر خان میو پختل چې دغه وسلې لکه مکوي دی وی وسلې ورته مشران اخلي خو په جواب کې دومره وویل چې آزاد بازار دی او په پیسو هرڅه اسانه اخیستل شي. دی وی د سیاوریدل چې مشران دغه وسلې د ډیورند کرخه په بل غړه کې په پیسو رنيسي. خدا چې ول افغان ځوکونو تر اوسه ل د جنگیالیو سپکی او درنې وسلې نه دی راټولې کړي په اړه د پکتیا امنیه قومندانې ل تیر څلور برزو رئیس زموږ پوښتنې جواب نه کړي. خو په سویل ختیځون کې د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو سره په خبرو کې دومره وویل چې د دې وسلو استعمال غیر قانوني دی او دوی د مخنیوي لپاره اقدامات ته چمتو دي. خو ښاغلی مومند د خلکو له هغې خبرې سره همغږی دی چې د قبیلوي جګړو مشران سپکې او درنې وسلې د کرخې له هغې غاړې رانیسي.
هغوی ته امر دی چې هغوی خالصه لا کړي وسلې ترې واخلي. دغه بعضې وسلې چې ډیورن د فرضي کرخې نه اخوا ته چې کوم چېرته چې د وسلو خرڅلاو په ازادانه ډول سرته رسېږي نو دوی دا وسلې د هغه ځایونو نه لاسته راوړي.
پیکا 2.3 ملی متری توپ هاوان راکټ زکویا کا ورته نوري هغدرنې وسلې دي چې په پکتیا کې د قبیلوي جګړو جنگیالیو ته پلاس ورغلي او وخت نه وخت پرې د یو بلکلی او سیمه ولي. په پکتیا خوست او پکتیکا کې د سمکو غرونو او سیمو پر سر قومي شخړې اوګدا مخینه لري. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې په پکتیا کې تر 500 زیاتې داسې قومي شخړې پیژندل چې لا هم دوام لري او دوی د هواري لپاره هڅې پیل کړي. د پکتیا اوسیدونکو وایي خای د قومي شخړو هواري وخت وغوړي خو په دې شخړو کې د درنو وسلو پر استعمال د بندیز لپاره باید حکومتي چارواکي سملسي لاس پکار شي ځکه درنې وسلې درنه مرګشوب لاړوي او په قومي شخړو کې دا ډول وسلې د ولسي مرګشوب سبب کیږي چې مخنیوي د دولت مسؤلیت دی.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي رادیو.com کې اوریدل شي. د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډیو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
سٹارز ان سٹرایپس رسپانه په ولیکنه کې وایي د جمعې په ورځ افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه د جنرال سکاټ میلر د کار 915 ورځې پوره شوې. په دې حساب نوموړی هغه کس شو چې تر نورو زیاتې د امریکا په تر ټولو اوږده جګړه کې د کمانډان په توګه دنده ترسره کړې. د ورسپانې په وینا د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 2 نیټه میلر د خپل لوړې په مراسمو کې وویل نړۍ پوهیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه نه ناکامیږي. وړاندې لولو له هغه وخت تر اوسه میلر امریکا او طالبانو ترمنځ تاریخي تړون کې کلیدي رول لوبولی. خو د ورسپانې په وینا د میلر تر کومندې لاندې په دې جګړه کې د امریکا د کړنو په اړه شفافیت کم شوی. د لیکوال په باور د په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د 2001 میلادي کال راهیسې پر سیمو د طالبانو واک تر بل هر وخت زیات پراخه شوی. ستارز اند سترایپس وړاندې لیکي د ملري ودند دا و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د افغانستان د حکومت باور وساتي. د کابل او واشنگتن اړیکې د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ راهیسې سړې شوې. د ورځپاڼې په وینا دا له هغې وروسته وي چې د ټرمپ ادارې له طالبانو سره له خبرو کابل بهر وساته او تقریبا له دې خبرو سره هممهاله یې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو طرحه اعلان کړه. ورځپاڼه په اران کارپوریشن کې د پالیسۍ د برخې د یو څېړونکي جیسن کمبل له خولې لیکي د ټرمپ دې دریځ یو ډول بې باوري رامنځته کړه او ټول نه پوهېدل چې سپینه ماڼۍ به څه پرېکړه وکړي. په بروکینګز انسټیټیوټ کې د پالیسۍ د ډلې یو مخکښ څېړونکي مایکل اوهانلون دې ورځپاڼې ته ویلي میلر د پردې تر شا هڅه وکړه څو ټرمپ وهڅوي چې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه کورته ستانه نه کړي. د ټرمپ ادارې د بایدن واک تر رسیدو مخکې له افغانستان څخه شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وویستل. د مهال افغانستان کې د امریکا شاوخوا 2500 سرتیري پاتې دي. د ګارډین رسپانې په افغانستان کې پر خصو ورستوي هدفي بریدونو ته پام کړي. تازه په ننګرهار کې وخصینه ډاکټره او د انعکاس خصوصي تلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوې. رسپانې لیکي خزي تر ډیره دا قتلونه احساسوي. هغه کشر چې د رسپانې په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې حقونه له پامه غورځول شوي وو. وړاندې راغلي پر افغان خزو دا بریدونه داسې مهال زیات شوي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د راتلونکي په اړه شک او ګمانونه رامنځته شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې د بیا کتنې اعلان کړې. هغه هوکړه چې عملي کول به یې د امریکایي سرتیرو په شمول د افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره پرانیسي. او خو په قطر کې سیاسي خبرې اترې هم روانې دي چیرې چې طالبان سیاسي دفتر لري. افغان ښځې او نجونې اندېښمنې دي چې حسینه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او واک د طالبانو په بیرته شریکېدو له دوی ټول هغه څه واخیستل شي چې په تیرو دوو لسیزو کې یې ترلاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر په عراق کې د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په یوه څلور ورځني سفر عراق ته ورسید. هغه له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې د دغه هیواد د اتباعو لپاره مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت د ناوړه کارونې مخه ونیسي. صفي الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات تر سره شریکوي.
پاپ فرانسیس عراق ته د سفر په لومړۍ ورځ په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او تنلارۍ په ختمولو ټینګار وکړ. دا عراق ته چې د عیسویانو ټولنې د جنگ جګړو له امله څو کلونو په اوږدو کې کمه شوې د پاپ لومړنی سفر ده. د نړۍ د کاتولیکي سویانو څلور اتیا کلن رهبر په نړۍ کې د کورونا ویروس اندېښنو او د عراق امنیتي ګواښونو ته له پام پرته دغه هیواد ته سفر کړی. دا په تېر یو کال کې د پاپ لومړنی بهرنی سفر ده. د عیسوي عراقیانو لپاره چې کلونه د دغه هیواد د نورو وګړو په څیر له فرقهیي شخړو او ترهګرۍ سره لاس او ګریوان دي، د پاپ څلور ورځنی سفر هیله بښونکی بلل شوی. پاپ د عراق په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د خپلې وینا پر مهال وویل دعا کوي چې په دغه هیواد کې تاوتریخجنې کړنې، تندلاري، تفرقه او نه زغم پای ته ورسیږي. وسلې دې بندې شي، پرېږدئ چې دلته او ټولو ځایونو کې پراختیا پای ته ورسوو. پاپ فرانسیس د عراق له سیاستوالو وغوښتل چې دغه هیواد اتباعو ته مساوي حقوق تضمین کړي، له فساد سره مبارزه وکړي او د قدرت له ناوړه استفاده مخه ونیسي. یو وخت په عراق کې څه باندې 1 میلیون عیسویان اوسېدل، خو اوس یې شمېر د 2.5 ملکو او 4 لکو ترمنځ اټکل شوی. دلیل یې دا دی چې عراق له دینی او فرقهیي تبعیضونو او اقتصادي ځوړتیا سره مخ بلل شوی. پاپ فرانسیس به یکشنبه موصل او قرقوش ته ولاړ شي څو د اسلامي دولت داعش ډلې له امله ځورېدلو خلکو سره وګوري او وژل شوی ته دعاوې وکړي. تر هغه مخکې دی د عراق په شمال کې د کردستان کورواکي سیمې ته ورځي. د الازهر پوهنتون مشر احمد الطیب عراق ته د پاپ فرانسیس سفر یو شجاعانه او تاریخي اقدام بللی دی.
دا ساجی راډو په روانه خبرونه کې وړاندې ل اټنیمه بچو ورسته د ګوړی اچار تفری پروګرام لرو او د کور کلی پروګرام لرو. د کور کلی په پروګرام کې د نیالونو د کښینولو موضوع څارو او تعقیبو چې د نیالونو د کښینولو وخت را رسیدلی دی او په جنو ولایتونو کې پیل شوی دی او په جنو ولایتونو کې لا هم دغه ورسیدي. خو اوس کونړ ته مخکوه د داسې مور له حاله مخبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بلې داعش د اسلامي دولت ډلې په ملاتړ په جګړه کې وشل شوی دی. دغه میرمن پلوشه نومیږي. زموږ خبریال د دې کور ته ورغلی دی. میرمن پلوشه خپلې هیلې او د ژوند حال له ازادي راډیو سره شریک کړي.
دا د هغې مور سلګۍ دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوي. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپې درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې ووژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ ماڼوګي ولسوالۍ په عمار کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کاله عمر لري. د ماڼوګي ولسوالۍ د کنډګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې اوسیږي. دلته په خاورینه برنډه کې په پلاستیکي سترنجۍ ناسته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خوارۍ لوی کړي وو خو جګړې ترې واخیستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلی وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول.
مونږ خو به دغسې په ارمان کې دردولي خو یې خو نور هم زمونږ بچي دي نور هم د بل ځای خو نه دي یو افغانستان دی درې مونږ لره.
کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره یې لارې او سنګرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنګرونو کې ووژل شول خو غم او درد یو کور یوه مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډې او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي درته ومنه چې دا زموږ بچي دي ټول زموږ اړه دردېږي وا پې دردېدلی هم دی دردېږي ما سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چورانې په خپله خپه.
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالی او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښ کې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوي. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوي او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وق در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري د کرکټ ډګر ته به مخه کړو. تیر شپه د افغانستان په وخت او په ویسټ انډیز کې نن د ویسټ انډیز او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمن د شلو ورونو لوبه وه. په دې لوبه کې لومړی سریلانکا بیټنګ وکړ. په شلو ورونو کې 168 منډې جوړې کړې. شپږ لوبغاړي وسوځېدل. په ځواب کې د ویسټ انډیز ټوله لوبغاړي په 19 اوور کې د 112 منډو په جوړېدو وسوځیدل او په دې ډول د لوبا ویسټ انډیز بایلو دا او سریلانکا وګټله. بل مهم میچ نن د هند او د انګلستان ترمنځ دا ټیسټ لوبه ده چې تر دې دمه پورې نن دریم ورځ او لا نه ده پیل شوې. اته بجې او 10 دقیقې دي. لنډ خبرونه د اروپای پارلمان په افغان د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وشنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلې دي. پرون نا وخت د افغانستان د وزیر پاړه د اروپای پارلمان په اعلامیه کې د خبريالانو بشري حقوقو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وشنې په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اقدام ستایلی چې و افغان وژل شویو فعال میرمنو ته د زړورتیا افتخاري جایزه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې سږ کال د مارچ په اتمه د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه یو شمېر زړورو شزو ته جایزه ورکوي. په دې ډله کې له افغانستانه د فاطمه ناتاشا خلیل، جنرال شرمیلا فروغ، مریم نورزاد، فاطمه رجبی، فرشته، ملالی میوند او فرشته کویستانی نمونه هم راغلي چې په 2000 کال کې په هدفي بریدونو کې وژل شوی دي. په نوې ډیل کې د افغانستان سفارت وایي 4 تن افغان تبلیغیان چې په هند کې بندیانو خوشي او خپل هیواد ته ستانه کړل. دغه سفارت په ټویټر پاڼه دا خبر بیگانه وخت خپور شو. تیر ماښام د پاکستان د بلوچستان یالت په ولری پرته سیمه سیبی کې د ساختماني کارګرو په موټر باندې چاودنه شوې چې پکې 15 کسان وژل شوې او دوه هغه پوځیان په دې پیښه کې ټپیان شوې دي چې د دې کارګرو امنیت ساته. د برما لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي له امنیت شورا غوښتي چې د برما په اړه متحد او چټک ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې وخت په برما بحث وکړ چې جمعه هم دغه هیواد پوځیانو په مظاهره چانو باندې زور زیاتی کړی دی. په برما کې پوځیانو د فبروري په لومړۍ نیټه کو د تا وکړه او د هیواد مشانګ سان سوچي زندان ته واستول. د امریکا سنا جرګې د کووېډ 19 پر مهال خلکو د اسانتیا درامنځته کولو په هدف یو شاره 9 تریلیون ډالر بودیجې پاړه بحثونه پیل کړې دي. د دې بودیجې طرحه د ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوې ده. زموږ پرونی په asajiradio.com کې هم اوریدلی شئ او په asajiradio.com کې هغه راپورونه چې د asajiradio لالارې خبرو د هغوی متن زموږ په ویب سټ کې تاسو لوستلی شئ. همدارس زموږ په ویب پاڼه کې د هغو مرکو په هغه مرکې بیا اوریدلی شئ چې د asajiradio لالارې خبرو وړاندې پرې خبرونه کې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د تفریح پروګرام ته مخه کړو د کور کلی پروګرام
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامیدای شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن هم دا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ چېډلو په منزور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالداري د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته وښی. چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وګمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندي کیږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې را پیدا کیږي. هر څو غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپیریال کې ژوند وکړي او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کینوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کینوي او سکالې هم نیالګي اخیستي. نو موړه زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ورسوالۍ کې د نیالو کینولو په حالت کې مو درګردن یاد نه کړو. د اوس د زردالو دی کدی منو دی که هر نیال دی ساده غي وخت موسم د معمولا ولا 15 سم دی هوتس کدی مون نیالو نه کینول کېده. خو اوس دا چې موسم لږ بل رقم راغی واورونه شو وری هغه نه نشته، نو دغه موسم د چې اوس موږ خپل نه حل کینه وو. نو د دې ګټه دا دی چې یو خدای دا چې دغه د موږ آب هوا دغه هر ځای کې چکینه وغه بخوي د دوړې د هر څه د جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا بوي او بل غیر لغس کا دی نه نسل په خاطر باندې به هم یو سورې جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړ کړی وي. نو دا دې په خاطر باندې ډیر موثر
د نیالګیو کینولو ترڅنګ د نیالګیو پالنه هم ډیره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډیر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی خیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سره ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کینوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغه ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغه د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید خلک حفاظت وکړي. موږ یو دوه پروسه کولم هم کې کودلې، خو خلکو حفاظت و نه کړه. دا د موږ اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچ شوې، حیوانات دی ورزي پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه موږ تاسو وطن لکه سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو شفیق الله وایي زموږ هیواد د نفوس ډیره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایی اړتیاوې هم پوره کولای شي. نو موړه زیاتوي،
خپل یک دوه خپل حفاظت کوو، خپل فارمونه لرو، خپل نگهداری کړو. تینا نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان و نیسات تو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنال اخري خیر وره. خپل باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګې نه ډګ. خلک باید یو یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅه کې لار کې پارک کې یو نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانږدې کیږي، د ښار او بازار په هر برخه کې نیالګي پلورل کیږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې. د کابل کې اکثر خلک دي، دومنګ د خلک راځي چې اوراد دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول پکړای وړي، خالي کرای باندې وړي، به بهتر وړي. مونږ نیالګي چې دي، د هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره دروا پوهنه د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنگ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارمند حلیمه حسویسا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځنګل شي وي، ورته د تلونکو نسل لپاره ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره ګټې ډېرې دي. د دې ترڅنګ هغه سمسورتیا چې وي سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپل شین رنګ د هر وپوهن لحاظه ډېر ګټور رنګ دی، د انسان د روحیاتو د خوال لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډېره مفیده ده، او د دې ترڅنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمرې ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکې ونه اوسیږي، هغه هم د یو هیواد په اقتصاد پورې ډېر مفید تمامېدلی شي، یعنی کمی ولرونکې ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کینول یا خخبل په یو ټولنه کې، ټولنه د خیرازی سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فواید تر ټولو ډیر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچه د نیالګیو کینول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کیږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کینول مخکې پیل کړی دي. دا چې څومره نیالګي کینول کیږي، نوموړی زیاتوي،
کور ودان کابل ښاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال هم پلان لري چې 3000 نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي، او همدارنګه پلان لري چې 11 نوي پارکونه او یویشت پارکونه چې بسازی ته ضرورت لري هغه په سګنی کال کلان کې لرو او موږ خپل نیلګي کینولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار ته شروع کړی او تر اوسه پورې لا زره نیلګي کړلې دي. تر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته تعهد راکو چې د نیلګي کینولو په مراقبت کې په باور کولو کې همدار په پالنه کې موږ ته وعده راکړه او هغه ته نیلګي ورکړو. سا کال موږ خلک چې غواړي موږ نیلګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیلګي ورکوو صحیح مشخصه چې په کوم ځای کې د نیلګي ته ضرورت لري. او سا کال پلان لرو چې نیلګي عامه خلکو ته ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیلګي به ورته توضیح کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د تاورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي. چا ورېدو ته احساس پام را اړوم. سکالیا یو زر سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیر بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجبور کې 2,000,000 نیالګي قابل د توزیع په صاحب د البته په غیر دولتي عامه او صاحب کوښښنه کمربندونو کې مطابق طرزالعمل لري. او بر علاوه دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د کوریدارانو د سکتور خصوصي د خانه هغه غیر میوالرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوی دي لریشت میلیون نیالګي دا چې د کرنې او بولګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د احیاد زنګونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرز عمل توزیع کوي او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دي د خپل نیالګي د تدارک کوي. یعنی په مجموع کې د سکتور خصوصي او د دولت د احیاد اهداف د تولیدي نیالګي محاسبه وکړو، دا ارقام کې د 3,000,000,000 ساحه نیالګي تولید شوی دي سکالې او روزل شوی دي او روزکیږي او په ساعتو کې کینول کیږي.
مننه کو کورودان، په کوم وخت کې نیالګي کینول پیل کیږي او څه وخت ختميږي؟ امانیار صاحب،
یو پسلنی دی یو خزانی برنامه لري چې په پسلنی پروګرام کې چې اول نو د دل ویلو شروع شوی دي په ګرمسیر ساعتو کې تر 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي چې سرسیر ساعتو کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي او د کینول او یاد د غرزه کولو سره ساس په نظر
نمنګه هدف تر پکل کې د احیا او ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي. اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې همدغه څه هدف ده کلی زمنګه همدغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالی او د آلودگی د هوا نه مخنیوی همدغه سی خپل منستر اورل او د طبیعي منابع او وبو زیاتوالی او زمينه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی د منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې.
ډیر مننه کو په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سمره ونده واخلي او په نیالګي کې نولو کې څنګه ونده واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم د سخت کار دی په کټ کې او د خپل زحمت را باسي او دولت زحمت را باسي چې دا تولیدي روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزي د سروي نه را وساتي همدغه سي د اوبو لګونې لپاره د دې ته ضرورت دی چې یو شخص یو پلان نه لوجوړ کی. نو په مجموع کې دا موږ پیغام ټول خلکو ته داده چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونده د خلکو ده چې د خلکو خانه در سره نیال به توجی چی خود دغه ایمانی و وجدانی وظیفه و صدقه جاریه ده آینده نسل نده پاره حساب سوتیا به خاطر باندې افز مراقبتی
دیر من نه کامان یار سپ کور ودان
تاسو نه من
درنو وريدونکو دا او د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خ وخت ولرې.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ ټویټر اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
پګواوریتونکو سلام. خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو یو نیم کال کې مونږ پیسې زیشي او نه مو هم په کورنۍ یو قوم کې څوک بیکاره پاتې شي. خدای مو ټول د شرکتونو او انجوګانو خواندان کا چې نه مو ډالر خلاص شي او نه مو هم تجارت او جیدادونه. او کدا هیڅ هم نکېږي نو چاپلوسان او چالاکان شي چې د هرې پیښې او هرې پریکړې سر په خپل طرف راوګرځوي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
نتا خان
تورا بلبلہ
او بیکار خان مصروف د خبرونو سرونه دغه دی.
د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته با.
د برطرفي او مقرري لوبه بیا پیل شو.
ولسوال کندل خان د ولسوالۍ مزه په ولایت کې کوي.
او د وکیل صاحب وړوکی زوی چې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی د لوړ زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. د خبرونو توصیل.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ملي شوروا په پرونی غونډه کې هم 322 څوکيو برخه خسته با. خبر زیاتوي چې څوکيو افسوس کاوه کې جبې دلودای نوس به غونډه نور هم شاندار کړي وا او د خپل سترګو لیدلې حالونه به بیان کړي وو. همدارنګه څوکيو ارمان کوي چې کې جبې نه دلودای خیر دی، کاش کې په خو حرکت کولای شوي چې تختیدلی وای او خپل دغه بې کسی او بې قدری نه وای لیدلې. د شوروا او د چارو ماهرین وای څوکۍ هسي شکایتونه کوي، ځکه شکر دی وباسي چې د بې احساسه او بې هدف خلکو لکه ناستو بې غمه دي.